بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونیکی هیلی ومنه. ایزانو نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د کب د میاشتې دوهمه او د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده چې د رجب د میاشتې له 19 نیټه سره سمون خوري. ایزانو زادی اسخر عبیدی ساسو درانه حضور تازیر سویم چې نننی مازیګرنی یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ، او له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپور به درته وړاندې سي. وروسته به د قطر هیواد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسي د سفر د اهمیت په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ. بیا به د ایران او افغانستان ورځپاڼې ته یوه ځغلنده کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو، پیغامونو او لیکونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. قطر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر. امریکې سره د مذاکراتو په نه کولو د شمخانی تاکید. افغانستان څخه د هیرمند د اوبو د برخې په تعقیبونې د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز ټینګار. او په یمن کې پام وګړو د سعودي ائتلاف بمبار. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ګازو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د خبرو اترو په موخه دوحې ته تللی دی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چې د قطر د امیر په رسمي بلنه دې هیواد ته تللی دی، ټاکل سوی دی چې د قطر له امیر تمیم بن حمد آل ثانی، بخښنه غواړم، تمیم بن حمد آل ثانی سره وګوري او دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو مسایلو په هکله خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر په دغه دوه ورځني سفر کې د ګازو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې به وینا وکړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې د ویانا په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونه سوي او ایران د اروپا او امریکا د پریکړې انتظار باسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده خبریالان ته وویل ټول هغه بندیزونه چې د برجام له موافقې سره په ټکر کې دي او هغه بندیزونه چې په مختلفو نومونو سره لګول سوي او د ایران ګټې ګواښي باید لیرې کړای سي. د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي دریځ دا دی چې د ویانا په مذاکراتو کې تر دې دمه تعقیب سوی هم دی. د خطیبزاده په وینا د څلور جمع یو ډلې د هیوادونو اروپا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو سره له دې ځینې داسې جدي او مهمې مسلې پاتې دي چې باید په اړه یې پریکړه وسي. هغه په وینا د احتمالي موافقې په اړه د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر د ویناو په غبرګون کې وویل هغه څه چې اسرائیلي رژیم ویلي امریکې او اروپایي هیوادونو ته ورګرځي. هغوی تل روانې جګړې څخه کار اخلي چې په نورو هیوادونو ډیپلوماسۍ ضد اثرات پرې باسي. امریکا سره مذاکرات د ایران د مرکچی ټیم په اجنډا کې نه دی شامل. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا منشي وویل امریکا سره مذاکرات په دې خاطر چې د ستونزو هواروونکی نه دی، د ایران د مرکچی ټیم په اجنډا کې نه دی شامل. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني په خپل ټویټر کې ولیکل په ویانا کې مذاکرات له لومړیو څخه د ایران او څلور جمعیو ډلې له هیوادونو او د اروپایي اتحادیه د استازو ترمنځ وو چې دغه بهیر به د نتیجې ترلاسه کولو پورې له کوم بدلون پرته دوام وموندي. تر دې مخکې هم شمخاني په یو ټویټ کې لیکلی و د بندیزونو حقیقي لرې کېده له دوامدار اقتصادي ګټو څخه د ایران د برخمنېدو په معنا ده. امریکا ثابته شوې بدقولي د موافقې د ګواښونو تر ټولو لوی لامل بلل کېږي. په ویانا کې دا تم پړاو د مذاکراتو وروستي کېدو سره سره د امریکا اوسني دولت غواړي په تشو ژمنو او وعدو سره هغه موخې ته ترلاسه کړي کوم چې ترامپ د زور وینې او فشار په سیاست سره یې تعقیبولې. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکچي ټیم سلاکار محمد مرندی پرستیوی سره په مرکه کې وویل د ایران مرکچي پلاوی د هغه قانون پر بنیاد مذاکرات کوي چې مخکې له دې په پارلمان کې تصویب شوی و. مرندی د دې په بیانولو چې لویدیځ هیوادونه شره غواړي دی زیاته کړه. په ویانا کې روانې خبرې اترې ستونزمنې دي او ایران هم له خپلو ټولو اوزارونو څخه استفاده کوي. هغه ویلي چې په ویانا کې د ایران مرکچي پلاوی دغه حقیقت تعقیبوي چې د امریکې له لورې بېلابېل بندیزونه چې د بېلابېلو قوانینو له مخې په ایران لګېدلي دي ټوله د فشار سیاست د کمپین برخې دي چې باید لرې کړای سي. هغه که د ایټمي پروګرام، سیمه ایزي چارې، توغندوي وړتیاوي او یا هم د بشري حقوقو په پلمې سره لګول سوي دي. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د فرانسې، جرمني، برتانیې، چین او روسیه ترمنځ د برجام نړیوالې موافقې ته د امریکې د بیرته راستنېدو او په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په هکله خبرې اترې دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر او د ګازو د صادرونکو هیوادونو د اتحادیه سرمنشي د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په هکله خبرې اترې وکړې. د ایران له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی د ګازو د صادرونکو هیوادونو د اتحادیه په بیړنیزه غونډه کې د ګډون په موخه دوحې ته تللی و. تېره ورځ د یادې اتحادیه له سرمنشي او د الجزایر، وینزویلا، قطر او نایجیریا د انرژي له وزیران سره د ګډو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. په یادناستو کې د ګازو د سواپ، د ټکنالوژۍ شریکول او د ګازو د ایستلو په میدانونو د پانګه اچونې په هکله بحث سوی دی. ایران د نړۍ په کچه د ګازو د لویو صادرونکو څخه دی چې د ګازو د صادرونکو هیوادونو د اتحادیې بنسټ ایښیدونکی بلل کیږي. الجزایر، بولیوی، مصر، ګینه، ایران، لیبیا، نایجیریا، قطر، روسیه، وینزویلا د دایمي غړي او مالیزیا، عراق، پرو، آذربایجان جمهوریت او امارات د یادې اتحادیه ناظر غړي دي. ننګرهار کې چارواکي وایي تر 150 ډېر کسان یې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. نور تفصیل په راپور کې اورېدلی سي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي تر 150 ډېر کسان یې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز په یوه خبري ناسته کې وویل د امنیه قومندانۍ اړوند امنیتي موظفینو په جلال آباد ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال په بېلابېلو جرمونو کې ککړ 161 تنه نیولي دي. مولوي مبارز وویل په نیول شوو کسانو کې قاتلین، د نشه یي توکو پلورونکي، د جعلي اسنادو جوړونکي، غله، د دولتي ځمکو لاندې کوونکي او نور شامل دي.
چې په دې کې 12 تنه د قتل په قضیه کې، 13 تنه د غلا په تور، 15 تنه د اخلاقي فساد او نورو جرایمو کې نیول شوي، 14 تنه په فریبکاری کې، 4 تنه د جیل او تصویر کې نیول شوي، 2 تنه کمیشن کار نیول شوي، 2 تنه غصب کې نیول شوي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت امیر وویل له نیول شوو کسانو څخه 9 میلیارد ډول ډول وسلې، زیاته نظر نشه یي توکي او دوه ارادي موټر هم ترلاسه شوي دي. مولوي مبارز وویل د نیول شوو کسانو اړوند دوسیې به زر د وروستیو پریکړو لپاره عدلي او قضایي انځورګرونو ته واستوي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې په اړه پریکړه وشي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد او خواوشا سیمو کې په دومره شمیر کې د جنایي پیښو مجرمین داسې مهال نیول کېږي چې په دې وروستیو کې په دې سیمو کې ترسره شوو جنایي پیښو ځایي خلک اندېښمن کړي او د طالبانو له اسلامي امارت نه له مدارکو او شواهدو سره نیول شویو جنایي مجرمینو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرون دوام. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په 24 ساعته توګه د افغانستان له ګاون هیواد څخه د اوبو د برخې د مسالې تعقیبونه کوي. د 1922 میلادي کال د هرمند تړون له مخې چې د افغانستان او ایران ترمنځ لاسلیک سوی و، د هرمند له سیند څخه د ایران د اوبو برخه د کال 840 میلیون متر مکعب و چې په ثانیه کې 6 متر مکعب کېږي، چې البته په موسم او میاشتو ته په کتو سره توپیر کوي. د افغانستان مخکنی دولت چې د ایران د اوبو د برخې د تامینولو ادعا کوه، د نیمروز په ولایت کې د کمال خان بند په جوړولو سره د دې تړون د ملي کېدو مخنیوی وکړ چې د ایران په سرحدي ولایت سیستان او بلوچستان کې زیات زیانونه واړوه. په افغانستان کې د طالبان د حکومت په راتلو سره دغه دولت هم د ایرمند په تړون باندې په ژمنتیا تاکید کړی دی. نن د سیستان او بلوچستان 18 کلیو ته د پوځ او د اوبو رسونې د پروژې په پرانیستل کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال باقری یادونه وکړه چې د اوبو مسله د سیستان او بلوچستان تر ټولو مهمه مسله ده چې د سیمې د خلکو لومړنۍ اړتیا بلل کېږي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکې سر مفتش ویلي چې د افغانستان بانکونه په کافي اندازه پیسې نه لري او دولت د پیسو د چاپولو وړتیا نه لري. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکې د تفتیش ادارې سیګار د یو ټویټ په خپرولو سره ویلي چې د هیواد بانکونه په کافي اندازه پیسې نه لري، ځکه نو د پیسو د راخیستلو محدودیتونه لا هم برقرار دي. یا ټویټ کې په 2020 میلادي کال کې د یو هالنډي شرکت سره د پیسو د چاپ لپاره د افغانستان د مخکنی دولت ولسمشر اشرف غنی قرارداد ته هم اشاره سوې ده. د افغانستان د تیر نظام د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی راتګ رد کړی دی. په وروستۍ ورځو کې کابل ته د اشرف غنی د راتګ او د طالبان له حکومت سره د خبرو اترو پاک له ځینې شایعات خپرې سوې. حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی راتګ رد کړی او په دې اړه یې خپرې شوې اوازې په بنسټه بللې دي. د المسیرې له راپور سره سم د سعودي ائتلاف تیریګر ځواکونو د حجې د ولایت په عباس ولسوالۍ کې په عامو وګړو باندې په بمبار سره یوه مېرمنه وژلې او د ماشومانو او ښځو په شمول 10 تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د یمندالي شورا غړی محمد علي الحوسی د سعودي د دې جنایت په غبرګون کې وویل د یمن په عامو وګړو باندې د بریدونو دوام د جنګي جنایت او د ترهګریو وتلې بېلګه ده. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دغو شیبو کې مو پام راړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته، چې عنوان یې دی: قطر ته د رئیس سفر، د ګاونډیو سره د ډیپلوماسۍ وتلې بېلګه. زموږ سره مله پاتې سئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قطر د امیر په بلنه دوحې ته په سفر تللی دی، تر څو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا تر څنګ د طبیعي ګازو د صادرونکو هیوادونو د اتحادیه د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د ایران او د قطر د همکاریو کچه او د مختلفو موافقو لاسلیک کېده د دې سفر پر مهال د ګاونډیانو سره د ښو اړیکو یوه وتلې بېلګه ده. له ملګرو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د سید ابراهیم رئیسی د دولت د بهرني سیاست اصلي لومړیتوب اعلان سوی دی. ایران د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت د امله د 15 هیوادونو سره ګډې پولې لري چې له دغو ټولو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې د اقتصادي، سوداګریزو، صنعتي او فرهنګي ظرفیتونو په فعال کېدو سره دوه اړخیزې او څو اړخیزې ګټې رامنځته کیږي او په سیمه کې سوله او ثبات نور هم پیاوړی کیږي. قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران په بهرني سیاست کې ورته زیاته توجه سوې، ځکه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو تاریخ ته په کتو سره وینو چې دغه هیواد ایران سره اړیکې په صادقانه توګه پاللې دي. قطر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د اړیکو د پراخولو د هلو ځلو په چوکاټ کې ترسره کیږي او همدارنګه قطر د فارس خلیج هیوادونو ته د رئیس په سفر کې لومړی مقصد دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اهمیت ښودنه کوي. کله چې یو شمیر عربي هیوادونو او په لویدیځ آسیا کې د امریکې ملګرو هڅه وکړه چې عربو سره د ایران اړیکې په دایمي توګه وران کړي، لیکن قطر د هغوی په پټه ایران سره خپلو ښو اړیکو ته دوام ورکړ او په مهاله توګه هڅه وکړه چې د ایران په هکله د فارس خلیج د هیوادونو لیدلوري چې د امریکې تر اثراتو لاندې راغلي وه بدل کړي. ایران او قطر تل په دې باور دي چې د سیمه ییزو ستونزو یوازنۍ د حل لاره همکارۍ، تفاهم او رغنده اړیکې دي او ایران په ځلونو په خپلو اعمال شوي او اعلان شوي سیاستونو کې دغه اصل ته ژمن پاته سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دوحې ته په سفر سره د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن حمد آل ثانی سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په هکله خبرې اترې کړې دي. ایران او قطر په مختلفو سیاسي، اقتصادي، صنعتي، تجاري، مالي، سمندري، تورستي او انرژي په ډګرونو کې د همکارۍ لپاره له ښو ظرفیتونو څخه برخمن دي او د قطر له امیر سره د ایران د ولسمشر خبرې اترې کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو زمینه نوره هم برابر کړي او د دوحې او تهران لپاره غوره پایلې ولري. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان قطر ته د رئیسي د سلام مشورو د چوکاټ په هکله وویل برقی مبادلات، د ایران او د قطر د برقی شبکو نشلول، د توکو مبادله، پانګه چونه، سوداګریزو او آزادو سیمو په زمینه کې د اړیکو پراختیا هغه مسایل دي چې په اړه به یې موافقې وسي. ویل شوی چې د ایران د ولسمشر او د قطر د امیر په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندري او هوایي برخو کې سلور موافقې لاسلیک کیږي. ایران د یو سمندري تونل د جوړولو لپاره قطر سره په خبرو اترو بوخت دی. د قطر او ایران ترمنځ د دې ستراتیژیکې طرحې پلي کېدا زیات اهمیت لري، ځکه چې د ایران بوشهر بندر له قطر سره نښلوي. دغه تونل د سمندریزو او سوداګریزو ګټو په هاخوا د توریزم د صنعت د ودې سبب هم ګرځېدای سي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده. په همدې چوکاټ کې د ایران ولسمشر د دوشنبه په ورځ قطر ته تر تلو مخکې رسنیو ته وویل چې دوحې ته سفر د فارس خلیج له هیوادونو سره د اړیکو د فعاله کولو او له ظرفیتونو څخه د استفادې لپاره یو ګام دی. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
تل پاتې وژمې. عزتمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی پرزوینه بمنه. عزیزانو د تلپاتې وژمې په دې نوي لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په شپږڅلوېښتمه برخه کې حضرت آیت الله خامنه‌ای په ټولنې کې د نن د اتحاد او اتفاق په اهمیت ټینګار کوي او وایي چې ټولنې په داخل کې د اتحاد په ماتولو سره د دې سبب کیږي چې خدای تعالی خپل نعمتونه له هغوی واخلي او ورسره خپل چلن بدل کړي. راځئ چې په ګډه سره دغه ویناوې واورو. موږ 15 کاله کیږي چې دا تجربه لرو چې باید په ولس کې دننه اتحاد او اتفاق موجود وي، او د دغه اتحاد او یووالي په برکت موږ ډیر لوی کامیابی هم لاسته راوړې. ځینې هیوادونه په دغه ټکي پوه نه شول او اوس هم نه پوهیږي. د یو وړوکي اختلاف په وجه یا حتی مذهبي او یا قومي او حزبي اختلاف له امله چې په هیوادونو کې دننه رامنځته کیږي په یو بل پسې راپاڅي او یو بل د دښمن په شان زپي. ښه نو خدای تعالی هم خپل نعمت له هغوی اخلي. الم تر الی الذین بدلوا نعمة الله کفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها وبئس القرار. خدای تعالی چې تفضل کړی، افضال کړی او نعمت را کړی، کله چې دغه نعمت ونه پیژنو او شکر یې ونه باسو او کفران نعمت وکړو، نو خدای هم له دغه شان وله سره خپل چلند بدلوي. لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیرو ما بانفسهم. تر هغه وخته چې موږ تاسو په سمه لاره کې روان یو او په نیغه لاره حرکت کوو، ځانونه په الهي لارې برابر کړو تر خپل وسه. البته په کامله توګه خو موږ دغه کار نشو کولای. خدای تعالی خپل نعمت په موږ باقی ساتي، خو کله چې په خپله ځانونه خراب کړو، په خپله په ځان کې اختلاف جوړ کړو، په خپله د یو بل پر خلاف سازشونه وکړو او لاسو گریوان شو، خدای تعالی هم خپل نعمت پورته کوي. خدای له چا سره خپل بی نه لري. ذلک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. کوم نعمت چې تاسو ته درکړی، دغه نعمت خدای له تاسو نه اخلي تر هغه وخته چې تاسو یې په خپله زمینه خرابه نه کړئ. کله مو چې زمینه خرابه کړه، نعمت هم اخیستل کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه تلپاتې وژمې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
روتسپانو ته کتنه.
د تیرن رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو د خبرونه په دیر شپې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یو چې ورسپانو ته د کتنې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو. د ایران د پارلمان په پرون ورځ ښکارا غونډه کې ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د 250 استازو بیانیه ولوستل شوه چې پکې ټینګار شوی دی د ضروري تضمینونو له ترلاسه کولو پرته له څلور جمع یوې ډلې غړي هیوادونو سره هیڅ موافقه ونه مني. د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غواړو د حکومتي عسکرو ترمنځ د جنگونو په زیاتېدا سره د روسیې رسنۍ وویل د اوکراین حکومتي عسکرو په تیرې شنبې ورځې په ختیځ کې په دونباس سیمې څه د پاسه 700 ځله حملې کړې دي. له دې سره په یو وخت د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسن په اروپا کې د وستر جنگ چې له 13 کلونو را په دې خوا یې ساری نشته د رامنځته کېدا په هکله خبرداری ورکړی. د افغانستان د حکومتي او د خصوصي پوهنتونونو استادانو په کابل کې په یوې اعتراضي غونډې کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا په دغه هیواد کې د افغانستان د ډالرو کنګل کول او غلا کول وغندل. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین پیپلز ګوند جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام د مسلم لیگ د نواز شریف څنګې په شمول دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونو د صهیونیست رژیم پښتون سره په 100 ملتي منوري کې د پاکستان د سمندري ځواک د ګډون په حق له خپل سخت اعتراض اعلان کړ. د اوکراین د کړکیچ په حق له د روسیا د لویدیز ترمنځ د تاوتریخوالي له ختمې دا سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر په یوې مراکې کې د وکړه راتلونکی ژمی به اروپا نور د روسیې په ګازو باندې اړونده نه وي. د یمن وسله والو ځواکونو د خپلو توپونو د بې پیلوټ الوتکو او د توندوي او نوټونو په ګډون سره د هیواد په شمال لویدیځ کې په هرز خار باندې د سعودي عربستان د ایتلاف او د هغوی د ګوډاګیانو ته پړوند ځواکونو حملې وکړې او سختې مرجوبلې ورته واړولې. د انګلستان 95 کلنه ملکه دوهمه الیزابت په کورونا ویروس ککړه شوې ده. په نیواکي ټاټوبه کې د لبنان د حزب الله غورځنګ د بې پیلوټ الوتکو د عملیاتو د څو ورځو له تېرېدا سره سره دغو عملیاتو ته غبرګونونه اوس هم دوام لري. د اسرائیل رسنیو ویل د حزب الله دغه عملیات د صهیونیست رژیم لپاره یوه اقتصادي او امنیتي ماتې وه. العربی جدید رسمانه چې مرکز په لندن کې دی ویل د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان شپږو مخالفو سیاسي ګوندونو په هیواد کې د ریاستي نظام د ختمولو په حق لاغور کړی دی. د سعودي عربستان د جدي خار خروالی په دغه سیمه کې د خلکو د کورونو ړنګولو ته دوام ورکوي. د سعودي عربستان خال د خپلو کورونو او کوڅو په ړنګولو اعتراض لري، هغه د تاریخ یوه برخه ګڼي.
ګلونو اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه را اخلو او ګورو چې څه لیکلي. اطلاعات ورځپانه لیکي چې د رایو لیوم ورځپانې مسؤول چلوونکي عبدالباري اتوان وویل د اسرائیلو د توغندوي ضد سیسټم وسپنیزه ګنبزې د مرکاوا له افسانې سره یو ځای شوې. د لبنان د حزب الله غورځنګ د بې پیلوټ الوتکو دوه ورځې مخکې عملیات چې د صهیونیست رژیم په داخل کې کړی وو، یوې بې پیلوټ الوتکې کابو 30 دقیقې د اسرائیلو په فضا کې په 10 کیلومتره مځکې کې الوت وکړ او روغ رمټه د لبنان خاورې ته ورستانه شوه او د سیمې د مقاومت ډلو کار پیژاندو او رسنیو یې پراخ هرکلی کړی دی. د امریکا د مشرانو جرګې سنا یو مشهور سناتور لینډ سی ګراهام د جرمني د مونیخ د امنیتي غونډې په څنګ کې چې د افغانستان په آلاتو باندې د غور لپاره بیلوه ویل، هیوادونه او حکومتونه باید سیاسي رواوالي ته د طالبانو د لاسرسي لپاره هڅه ونه کړي، ځکه چې دغه ډله هیڅکله نه ده بدله شوې او په راتلونکي کې هم نه بدلیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر بن فرهان له ایران سره د خبرو اترو په اکله وویل د تیرو پړاوونو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ له نشتون سره موږ له ایران سره د خبرو اترو د پنځم پړاو په تمه یو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجاریک وویل دغه مؤسسه د فلسطین د خلکو د کورونو له رنګولو او له قدس څخه د هغوی په زوړه کډوالولو سره مخالفه ده، ځکه چې دغه کار د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. د صهیونیست رژیم دولسم تلویزیون د دغه رژیم د ځینو چارواکو په قول په یوه راپور کې وویل تل اویب په متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان باندې د یمن د عسکرو په بریالیتوب سره د بې پیلوټو الوتکو له حملو او ګواښونو وروسته دغه نتیجې ته رسیدلې دی چې د یمن انصار الله غورزنګ په اسرائیلو باندې د برید کولو توان ترلاسه کړی دی. د روسیې حکومتي ټلویزیون په اوکراین کې له دونتسک او لوهانسک جمهوریتونو څخه په یو راپور کې چې د روسیې په لوي دي وویل د یوکراین پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په دغو دوو جمهوریتونو باندې څه د پاسه 800 ځله حملې کړي دي. د آیت الله وایزاده بهسودی په مشرۍ د هزاره قوم د شیعه مسلمانانو عمومي شورا خپل موجودیت اعلان کړ. دغه شورا د هزاره قوم د متحد کولو او د افغانستان د بیلابیلو قومونو ترمنځ د وحدت ترامسته کولو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. د سعودي عربستان تیریګر ائتلاف په تیرو 24 ساعتونو کې د یمن د دریو ولایتونو پر ضد څاروي ډوله حملې وکړې چې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدا او ژوبلې دا سبب شوې. د عراق په پارلمان کې د الفتح ائتلاف استازي محمد البلداوي ټینګار وکړ چې د دغه هیواد د راتلونکي لومړي وزیر ته د رای ورکولو لپاره د شیعیانو د غژملتیا پلاوی یوازنی شرط د خپل هیواده د امریکا د نیواکرو پوځیانو وتلو ته د هغه ژمن کېدل دي. د امریکا څو رسنیو په نویو سپوږمکیزو تصویرونو باندې استناد کولو سره راپور ورکړ داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د پلوټینیوم د تولیدولو اټومي مرکز په دغه تاسیساتو کې د واورې د ویلې کېدا ته په پام سره د کار او د فعالیت کولو په حال کې دی.
ګران اوریدونکو، اوس به د ځینو خارجي نړیوالو ورځپاڼو سرټکي له تاسو سره شریک کړو. له برېتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په ناپاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده. د برېتانیا تکړه خبریال جان سیمپسن چې کلونه کلونه کېږي له افغانستانه راپورونه ورکوي، په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته د هیواد اقتصادي کړکېچ زیات شوی. لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل، هرات او بامیان ښارونو یادونه شوي چې بې وزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي. لیکوال ویلي دي کله چې څوک د ښار ته ګرځي د شرم احساس کوي، ځکه چې خلک یې بې وزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کېږي چې تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي دي. له افغانستانه د امریکا او د نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو دا دي شپږ میاشتې ووتې، خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږه موده کې امریکایي او برېتانیایي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
www.parsaday.com/psazmurdawipane درکته تاس کولای سی په دغه پانه کې د سیمه او د نړۍ تازه خبرونه واوري او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ.
کلا
راشا
کدا لردی کدا بردی پختانه می دزړه سردی د ګران سلطانی سه په دی خپل شعر او د مورانه او جبو د نړیوال ورځ په مبارکه ویلو سره د تهران رادیو د هر کل راشه د ګلبن خایسته ګلانو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوو. دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکونو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام سره ز دورانه او زما محترم ملګری
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټیې.
زه هم ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره مننه کوم چې د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې تل خپل مینه څرګندوي او خپل پیغامونه شعرونه او مطالب را لیږي. په نننی پروګرام کې هم د ځینو دوستانو را رسیدلي نظرونه شعرونه او غږیز پیغامونه شامل وو او کوم اوریدونکو چې نه دی خبر هغوی ته یادونه کوو چې موږ په واتس اپ کې هم د هر کله راشه په نامه یو گروپ لرو چې زیاتره دوستان پکې غړي دي او هلته زموږ سره او له یو بل سره د زړه خواله کوي. په گروپ کې دورانی صاحب د شاملې دو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر دادی 00 91 شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس او درې شپېته.
بالکل.
لدین علاوه مشت د ایمیل لارې هم خپل لیکونه را لېږلی شي چې اډرس یې په دا ډول دی pashto99@yahoo.com.
بالکل.
او هم دلته یو وړشان د ما اخلو کستاسو خوښوي او بیا به راګرځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو رسیدلو لیکنو ته.
ډیره ښه ده. یو ځل بیا درته هر کله کې وو په خپل پروګرام هر کله راشه کې خان زیب احساس سه په زابل ولایت کې درامسته شوی غمناک پیخي په حق له د ماشوم حیدر لزړه دردون کې انزور سره د یو غزل را لېګلې دی مونږ ته. نو کله خو خوي دا غزل ورته وورو چې تقریبا یو مرسیه غونتی ده کنه. وې زړګې مې ستا په غم باندې جړېږي اے حیدر دلر او بر ولس اوخ کې بهيږي اے حیدر همرونه در تجاړي خويندې هم در تجړيږي د مور زړګې دې بل شانتي خوږيږي اے حیدر او مرګ دې په زابل ولایت داسې ماتم جوړ کړ ستا د مرګي چغه نه هېريږي اے حیدر ستا د تلو انداز ټوله دنیا ځان ته حیران کړ تر مرګ به زمونږ زړه کې اوسېږي اے حیدر ته خود زندان نه د جنت په لورې لاړې ته خود زندان نه د جنت په لورې لاړې د پلار دیګر دې هغه سي درزيږي اے حیدر نو خان زیب احساس بلی کم مرسیه دا ستا دا غم احساس باندې مستا خیال را وریگی اے حیدر
احساس باندې مستا خیال را وریجی حیدر خان زیب احساس ساب دیر دیر مننه کو خدای تعالی دی د دغه شایسته ماشوم مور او پلار او کورنۍ ته صبر ورکړي.
امین یا رب العالمین.
دورانی صاحب له دې مخکې ګران عبدالوهاب غیرت صاحب هم کله چې حیدر ساتل ویدلې وو له خواخوږی ډک شیرونه را لېږلی وو او هغه په ماشوم توپ کې د حضرت یوسف علی السلام پڅا یا کوهی کې د ګیرېدو سره تشبیه کړي.
بالکل، او ګور عبدالوهاب غیرت خو ډېر با احساس شاعر دی کنه، نو کورودانه ورته وایو. او دا شاند کرامت الله بداوی صاحب هم لیکنه وسره اخلو چې وایي د هر کله راش خبرونه ټولو محترمو کارکونکو او ټولو محترمو ملګرو ته سلامونه، احترامات او نیکی هلی وړاندې کوم. تل روغ جوړ، خوشاله او سرلوړي اوسئ.
وعلیکم السلام بداوی صاحب. شنو دورانی صاحب، نو مخ کې څه لیکي؟
بدوی صاحب زیاتوي چې مونږ هم د زابل د یو ګلالي ماشوم چې جوړې ساتل ویدلې و خپل خواخوږي ټولو زابلیانو سره سرګندو، او د مظلوم ماشوم د کورنۍ سره په دغه غمجنې پیښې کې ځانونه شریک ګڼو. خدای تعالی دې مونږ ټول مسلمانان او افغانان د تل لپاره د دغه شان غمجنو پیښو نه وساتي.
امين یا رب العالمین. موږ هم سره په دغه غم کې شریک یو. کرامت الله بداوی صاحب سره خدای پامانی کو، او دلته یو وړه شان د ماخلو بیا به د ګرانو دوستانو غږیزو پیغامونو به خبره کړو.
ډیره ښه خبره ده. زما په لاس کې چې دا کوم پیغام دی، دا د حاجی صاحب ثمرګل نیک نام خیل دی چې د پښتنو په کړکیچنو حالاتو ناامنیو جنگونو یې د شعر په ژبه ژړلې دي. نو که د خوښه وي دغه پیغام به په ګډه سره واورو.
رب جنگ دی ورک شي چې نور د بنګړو شرنګ ووینم. ربا جنگ دی ورک شي چې نور د بنګلو شرنګ ووینم. ها به ښه ورځ وي چې همزولي څنګ په څنګ ووینم. افسوس دا خپل عمره چې په ما باندې تیریږي، بخت مې راویښ کړي چې د نوې خپل پالنګ ووینم. د کوپر په جیل بند سخت سکنجی راته لګیږي، خدای ما خلاص کړي چې د ګرانې مورکۍ رنګ ووینم. تصور کې مې را ګرځي ورونو کله به بیا وینم، ها د زوړ کلي ګودر هغه چنار دنګ ووینم. ارمان څه مسافر څه په پردو ملکو پراته یو، چې خپل وطن وي خیر خپل ځان دې ملنګ ووینم. زما د امن جای ته بوزه، دوستان هم راسره کړه. چې نه غم وي نه دردونه او نه جنګ ووینم. سمره امیدونه به مې ثمره امیدونه ارمانونه به مې پرشي که یو ځل هغه په چره امین پتنګ ووینم. وسلام.
چې نه غم وي نه دردونه او نه جنگ ووینم. ډېر ښه شعرونه مو رالېږلې دي حاجي صاحب. په قلم ملا برکت شه، او خدای تعالی دې له ټولې نړۍ په تېره بیا له ګران افغانستانه جنګونه، ناامني او بېوزلي انشاءالله تعالی ختمه کړي. بیا به مو هم د داسې شو پیغامونو په تمه
انشاءالله رالېږي.
اوس به راشو درانی صاحب د ګران اوریدونکي او د رسول الله مبارک او د هغوی د پاکو اهل بیتو علیهم السلام د نعت خان او مده جمیل حسین صاحب په ښکلي طرز ویلو شعرونو ته چې وایي:
زه د پېژندم د وری یا علي، په ظاهر بطن مظهری یا علي، چې عدمی کل جوړ کړو لا خمیرا د حق جسد زیوری یا علی، د فرعون و د و د خدای خپل د موسی په کوم اکبر یا علی ابراهیم چې نام ردوا چوال ورتا ته هغه ته آب نصر د نار یا علی د حسین لارو یا پام رباندې وکا د حسین لمخ پام رباندې وکا ته پیشوا د میر انور یا علی یا علی ادرکنی
ډیرالا جمیل حسین صاحب د میر انور صاحب شعرونه مو په خپل خواږه غږ ویلی دی ډیر خواندې وکړ الله تعالی دې اجر درکړي خانو محترم کدی خوخوی لگران جمیل حسین رور سره به خدای پامانی وکړو او یو ځل بیا به راشو د خواږه اوریدونکو لیکونو ته
بی خسمه ده
وایی د تل پسیر لسویلی پختونخوا مسلم باغ نه محمد علی عمری تر هر سوړاندې خپل سلامونه درنو همکارانو مابت علی صاحب درانی صاحب عابدی صاحب محترم خیومی صاحب محسنی صاحب ګلاجان لالا مرتضی صاحب او ټولو د تخنیکی چارو کارکونکو ته د زړه له تله او له اخلاصه او په اسلامي مینه سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو
وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو او زه هم خپل ځانګړی سلام د قدرمن ورور ته وړاندې کوم
همدار اس خپل وار وي خپل سلامونه ګرانو ملګرو او ریدونکو لکه غنم رنگ کوچی پښتون یار ارمانی سید شاه مولا خیل محمد شریف شاهزاد محمد عیسی وفا نور علی شاه زلبلان او خاغلی عادل سگزیتا د زړه له تله وړاندې کوم مخکې د وهابیت په حق له یو سلی کلی دی وای چې وهابیت هغه منحوسه پدیده ده چې په اسلامي مقدساتو د اسلام سترو مقبرو د نړولو په اراده جوړ شو او دا یو بيدینه ډله ده چې ریشې یې له سعودي عرب نه د نړۍ نورو هیوادونو ته لګیا دي غزيږي د وهابیت دغه بيدینه ډله ډیره زیات شتمنه ده ځکه خو یې د خپل پیسو په مټ خپل ملګری ډیر کړي او لګیا ده ډیروي ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې وهابیان دا وخت لګیا دي د کفر نړۍ خاص بیا د امریکا د خوشاله کېدو په خاطر اسلامي او تاریخي مقدسات نړوي خپل په مدینه منوره کې د هغو سترو صحابه کرامو قبرونه ړنګ او هوار کړل چې هغه د اسلامي امت علم برداران وو دغه ستر سپیشلی مزارت په زرهاو وو چې د مدینه په جنت البقی کې هوار کړو او لګیا دي هڅه کوي تر څو ان په ټوله نړۍ کې داسې نور مقدس ځایونه ونړي نو د وهابیت د دې ویروسي تعاون مخه نیول پکار دی او د دې مرض په وړاندې باید مو خپل مذهب وپیژنو او په خپل مذهب کې معلومات ترلاسه کړو
ډیره ګټوره لیکنه مو را لېږلې ده محمد علي عمري صاحب الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي او موږ ټول مسلمانانو ته د وهابیت د افکارو د پیژندو او ورڅخه دې د ځان د ساتلو توفیق را په برخه کړی
امين يا رب العالمين
دورانی صاحب نن ورځ د مورنی ژبو د لمنځنی او قدر ونی ده او زموږ ګرانو اوریدونکو هم په دې حق له شش شعرونه او لیکنی را لېږي دا یو غزل له چمن څخه محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلې چې عنوان یې دی انزور
ډیره ښه ده په انزور کې سوای ګران
ورو وایي چې یو ساده یو کلیوال انزور می واخله یو ساده یو کلیوال انزور می واخله ډک د مینې او کمال انزور می واخله
ډیر ښه
غرنۍ غرور لا رایا کې معلوم دی ای ملګری غروال انزور می واخله
ډیر ښه
پرې رغیږي د زخمونه چې څاري د لارغونی غنی خیال انزور می واخله پښتو پت او الفت دواړه په کې ښکاری پښتون میشته پښتون پال انزور می واخله
ډیر ښه
چې د تند پر خړو به شي شاعر شنګېدلې د شنخال انزور می واخله غزلونه د وهاب غیرت کې نغښتې غزل پوخه غزلوال انزور می
واخله. غزلونه د وهاب غیرت کین غختی ډیر خ ډیر خ یو جهان مننه د عبد الوهاب غیرت سیبا او هیله د چ بیا به هم داس شعرونه را لیږي. په پای کې د ګران محمد رحیم دورانی لخوا را رسیدلی د اندلیب ساحر جان سیب بیتونه در سره شریکو چې د مورنۍ ژبه د نړیوال ورځ په حق لوي ویل دي. وې زما د زړه استاد اننګو رنگونه یو دي، زما د زړه استاد اننګو رنگونه یو دي، ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دي، دا دواړه ورور او خور دي، د یوې څانګي ګلونه دا زکه د اسلام او د پښتو رنگونه یو دي، او ښکاریږي چې هم دې د دې دنیا سوچه اولاد دي، ښکاریږي چې هم دې د دې دنیا سوچه اولاد دي، د خورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دی.
ډیر مننه، متاسفانه وخت نشته، نو موږم د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه اخلو.
د خدای پامان.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ساسو له حضور اجازه غواړو او تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.